سلامونه ستړي مشه د مازیګر څلور بجې شوې د خبرونه تمو زفرید سیال هر کله کوم په نننۍ خبرونه کې د خبرونو او راپورونو ترڅنګ نیمنړی پروګرام هم درتلرو خو په پیل کې خبرونه په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری له وژنې وروسته د امریکا دفاع وزارت وایي د پیښې وښوده چې که څه هم امریکا په افغانستان کې سرتیری نه لري خو ترهګریزې ډلې ځپلی شي. د پنټاګون د پالیسۍ مرستیال کولن کال پرون خبریالانو ته وویل تیر کال له افغانستانه د امریکایي سرتیرو ایستل د دې ښکارندوی کوي چې د امریکا لومړیتوبونه بدل شوي دي، خو دوی باور لري چې لا هم افغانستان ته لاسرسی لرلی شي. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر پر وژلو بېخبري ښودلې وه، خو د امریکا د بی پیلوټ الوتکې برید یې د دوهې له تړونه سرغړونه او د افغانستان پر خاوره تیری بللی وه. د طالبانو حکومت وایي له کابل خاره به ټول سوالګر راټول کړي. د هغه بیان له مخې چې د طالبانو د رئیس الوزرا د نومړي معاونیت له دفتر خپور شوی، د طالبانو د مشر مولوي هبت الله اخوندزاده د حکم په اساس د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر ته دنده سپارل شوې چې د نورو ادارو په مرسته په کابل کې ټول سوالګر راټول کړي او د ستونزو پر هواري ژر کار پیل کړي. بیان زیاتوي هغه سوالګر بچی کس بزدوی ورته د کار زمينه برابر شي او د سوالګرو له سرپرستانو به تعهد اخیستل کیږي چې پراتلونکو کې به سوال نه کوي. د طالبانو حکومت له کابل خره د سوالګرو د راټولولو لپاره دغه اقدام داسې محل کوي چې ویل کیږي په افغانستان کې نوړه اقتصادي وضعیت یو شمېر کسان اړکړي چې سوال ته مخ کړي. د افغانستان د سری میاشتې ټولنه په لوګر کې د رستیو سیلابونو سلګونه مصیبت ځپلو کورنیو ته بشري مرستې ویشلې دي. د افغاني سری میاشتې ټولنې خبر ورکړی چې د ترکیې د مرستې نن په لوګر کې د سری میاشتې سیمه ییزو چارواکو او د ترکیې د IHH خیریه ټولنې د استازو په مخ کې پر 300 بېوزلو کورنیو وویشل شوې. په دې مرستو کې وړه، غوړي، خورما او نور خوراکي توکي شامل دي. د امریکا مخکنی ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي د اف بی آی اجنټانو یې پر کور عملیات کړي او د ده شخصي سیف یې پلټلی دی. د ترامپ د کور دا بې ساري پلټنه د هغو قضیو په څېړنو کې شامل ده، قضیو کې په څېړنو کې د جدیت ښکارندوی کوي چې ترامپ د ولسمشرۍ له وخته ورسره مخامخ ده. د امریکا د عدلي وزارت او همداراز په واشنګټن او میامی کې د اف بی آی یا د څېړنو فدرال دفترونو په دې اړه له تبصرې ډډه کړې، خو نیویارک ټایمز ورځپاڼې د دوو کسانو په حواله له دې څېړنو خبر چې خبره دی ویلي چې د اسنادو هغه بکسک پلټل شوی چې ترامپ لسپینې ماړۍ له ځان سره راوړی و. او د خیبر پختونخوا د سوات پولیس وایي په مټې نومې سیمې کې له وسلوالو سره په نښته کې یو پولیس افسر ژوبل شوی دی. د سوات ځایي پولیسو پرون رسنیو ته ویلي د مټې په شاوخوا کې د وسلوالو د شتون معلومات ترلاسه شوی و چې پر ضد د اقدام لپاره د پولیسو ډله واستول شوه. د پولیسو په بیان کې راغلي د شور او سردان په غرونو کې عملیات روانو چې نښته وشوه او یو پولیس پکې ټپي شو. ځینو حکومتي سرچینو د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته وویل چې په دې پیښه کې څلور پولیس ټپیان شوې دي، خو دا شمیر رسمن نه دی تېچ شوی. له وړ مورځې راهیسې چې د پاکستاني طالبانو ځینې جګپوړي غړي په افغانستان کې ووژل شول، دا په پاکستان کې امنیتي ځواکونو ته د مرګ شوبلې د اوښتو دوهمه پیښه ده. تاسې زموږ اخاک له ازادۍ راډیو اورئ. و وړاندې په خبرونه کې به دا ووري چې پنټاګون وایي که څه هم امریکا په افغانستان کې سرتیری نه لري خو د ترهګریز ډلو د لمنځوړلو وړتیا لري.
کوم بری چې لس ورځې مخکې د القاعدې په مشر ایمن الزواهری کې وشو، موږ نه یوازې القاعدې بلکې نورو ترهګرو سازمانونو ته هم دا وښوده چې موږ لا هم دوی ته رسېدلی شو.
طالبان وایي د افغانانو دودونه د نجونو د زده کړو پر وړاندې خنډ دی. څومره دا خبره پر ځای ده؟
دا ټول هڅې بهاني دي چې دوی جوړ کړي دي. متاسفانه دا حالت ډیر دردونکی ده. دا نن سبا کال پوره کیږي خو د موږ نجونو سرنوشت لا ناروښانه پاتې ده.
اورزغان کې د مالی ستونزو لپاره د رسنیو کارکونکو د دندو پریښودو ته اړ شوې دي.
اوس یوازې 15 کسان لرو چې پاتې 19 کسان ټول جواب کړل د ماش په خاطر باندې موږ غوته ماش نه سور کولای.
او په نیمنړی پروګرام کې مو د هغو میرمنو له وضعیت خبرو چې روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی کم شوی دی.
چې طالبان راغلي د محرم او ایجاب خبرې کوي او اوس ډیر سخت ګیر شوی دی، خپل ښځې نه پریږدي چې کور نه بهر وځي یا ډاکټر ته لاړ شي.
او نیمنړی د اساسي او بشري حقوقو له پروګرام سره یو ځای د خبرونې په دوهمه نیمای کې خبريږي.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشه زفرید سیالم. د امریکا د دفاع وزارت د پالیسي مرستيال کالن کال پرون یوې خبری کانفرنس ته وویل تیر کال له افغانستانه د متحده ایالاتو د سرتیرو وتل د دیخ کرندوی ده چې د امریکا نومړیتوبونه بدل شوي، خو دوی باور لري چې افغانستان ته لاسرسی لرلی شي. د پینتاګون یو لوړپوړي چارواکي ویلي که په افغانستان کې دوی هیڅ سرتیری هم ونه لري کولی شي ترهګریز وزپي جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری له وژل کېدو وروسته د امریکا د دفاع وزارت د پالیسۍ مرستیال وایي د پیښو وخوده چې دوی په افغانستان کې سرتیری هم نه لري د ترهګرو ډلو ځپلو ته رسیدای شي. کالن کال ویلی
زما په نظر کوم بریچ لس ورځې مخکې د القاعده په مشر ایمن الزواهری د نړۍ په مخ تر ټولو مهم ترهګر او د سپتمبر د 12مې بریټ په دویم پلان کوونکي وشو. موږ نه یوازې القاعده بلکې نورو ترهګرو زمنونو ته هم دا وښوده چې موږ لا هم دوی ته رسیدلی شو، دوی هدف ګرځولی شو. او آن که نور زموږ زرګونه عسکر هم په افغانستان کې نشته، خو موږ خپل حیاتي ملي ګټې خوندي کولی شو.
د ښاغلي کال له څرګندونو چې د نړۍ د یو قوي نظامي ځواک لپاره پالیسي جوړوي داسې پریښي چې احتمالا امریکا د ترهګرو د ځپلو لپاره په افغانستان کې له کوم نظامي ځواک لرلو پرته هغه لاره خپله کړي، کومه کې چې د القاعده مشر ایمن الزواهری ووژل شو. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د القاعده د مشر د وژلو په اړه بي خبري وښوده، خو په افغانستان کې د امریکا د بي پلوټ الوتکې برید د دوه هیله تړون سرغړونه او د افغانستان په خاورې تیرې وباله. خو ویان دی زبیح الله مجاهد د ښاغلي کال د څرګندونو په اړه زموږ پوښتنه ځواب نه کړه. له افغانستان د امریکایي عسکرو د وتو په اړه د امریکا د دفاع وزارت د پالیسۍ مرستیال وویل د دې پریکړې بنسټیز لامل د دوه هوکړه وو دا چې د متحده ایالاتو ستراتیژیک لومړیتوبونه تغییر کړي. د پینټاګان د پالیسۍ مرستیال زیاته کړه دوی باید د هغو ننګونو ته لومړیتوب ورکړی وای چې سیمې ته د چین لخوا او تر خوای د روسیې لخوا د اروپا د امنیت پر وړاندې مطرح دي. د امریکا د دفاع وزارت د لوړ پوړي چارواکي دا هم وویل متحده ایالات د یوې اوږدې مودې لپاره یوې خاصې سیمه کې چې لومړیتوب یواله په ډیر لوړ لګښت سره بوختو. خو متقاعد جنرال ډیوډ پیټرایس چې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان پاتې شوی او تر خوای د متحده ایالاتو د استخباراتو د مرکزی ادارې یا سی آی ای په خوانی مشر هم وو، خپله یوه تازه مقاله کې چې د دوشنبه په ورځ اتلانتیک کې خبره شوې له افغانستان د امریکایي عسکرو وتل د دې هیواد لپاره ویجاړونکي بللي. هغه زیاته کړي هغه 40 میلیونه انسانان چې نږدې شل کاله موږ ورسره مرسته وکړه اوس مال له محرومیت او ځپلو سره مخ دي او احتمالا افغانستان به په راتلونکي کې د افرادګرایۍ او توندروي مرکز وي. همدا ډول د امریکا د دفاع وزارت د مرستیال له څرګندونو داسې بریښي چې افغانستان نور امریکا ته لومړیتوب نه دی. داسې مهال چې متحده ایالاتو په کابل کې د القاعده د مشر له وژلو وروسته وویل اجازه به ورنکړي چې دا هیواد یو ځل بیا د ترهګرو په خوندي ځای بدل شي.
په راپور کې مو اوریدل چې د پینټاګون چارواکي وایي چې دوی لا هم افغانستان ته لاسرسی لري او کولای شي دلته ترهګریزې ډلې وځپي. خو له بل خوا په افغانستان کې د امریکا مخکنی شارج دفیر راس ویلسون وایي طالبان د افغانانو ملاتړ نه لري. ښاغلی ویلسون له سکای نیوز سره مرکه کې ویلي طالبان له دې امله واک ته نه دي رسېدلی چې ګڼي د خلکو پراخ ملاتړ لري، بلکې قدرت یې ځکه ترلاسه کړی چې کلونه یې اوږده او سخته جګړه وکړه. راس ویلسون په افغانستان کې لشتو نخوالو سره سره د افغانستان لوستي او هغه نسل چې د امریکا او اروپایي ټولنې د حضور پر مهال پرې پانګونه شوې و په دې هیواد کې د بیا بدلون هیله بولي. جزئیات په دې راپور کې.
راس ویلسن چې د طالبانو لخوا د کابل د نیولو پر مهال په افغانستان کې د امریکا شارج دفیر و، واکته د طالبانو رسیدل د دې ډلې د اوږدې جګړې پایله بولي. خغلی ویلسن سکای نیوز سره مرکه کې ویلي دا چې طالبان قدرت ته رسیدلی په دې معنی نه ده چې ګنې د خلکو پراخ ملاتړ لري.
دوی لدی عمله وخت نه دی رسیدل چې غنی د افغانستان اکثریت خلکو غوښتل، بلکې لدی عمله قدرت ته رسیدل چې د نورو په پرتلې سخت اوګده او په پوره ژمنتیا جګړه وکړه. بل خبره دا ده چې دوی د خلکو ملاتړ نه لري او له همدې عمله دوی او دا هیواد اوس مهال یو لړسوند سره مخ دی.
له طالبانو په افغانستان کې د امریکا د دې په خوانی لوړپوړي ډیپلوماټ د څرګندونو په اړه وپوښتل، خو وایاندې ذبیح الله مجاهد ځواب را نه کړ. مګر لدی وړاندې د خغلی مجاهد په ګډون ډیرو طالب چارواکو دا خبره کړې چې غنی واکتا د رسیدو لامل له دوی د خلکو ملاتړ دی. خو د طالبانو له دې ادعا سره سره د دوی اوسنی واکمنی په داسې حال کې چې په افغانستان کې د نیوکه او نظر څرګندول تر ډیره محدود شوي او خلک ځان سانسوروي، بیا هم له سختو نیوکو سره مخ ده. طالبانو د نجونو ښوونځي تړلي، ښځې له کار منع کړي او تر خوا یې د بشري حقونو په نقض د مخکني حکومت د سرتیرو او امنیتي ځواکونو او چارواکو په وژنو او د واک په انحصار تورن دي. دغه شان په طالبانو دا تور هم پوری کیږي چې یوازې د خپل ډلې کسانو ته دولتي چوکۍ ورکوي او د مخکینی حکومت ډیری کسان هم په کور کړی دي، خو طالبان دا تورونه ردوي. مګر د افغانستان په دې شاریدلې وضعیت کې په افغانستان کې د امریکا په خوانی شارز دافیر هغه نسل چې د امریکا او اروپایي ټولنې د حضور پر مهال پرې پانګونه شوي، د افغانستان د بدلون لپاره یو هیله بولي.
دا په دې معنی نه دی چې زه دا فکر کوم چې د طالبانو سقوط نږدې دی، یا هغوی چې لویدیز پلوه دي، یا هم هغه کسان چې موږ پرې پانګونه کړې د واک نیولو ته نږدې دي. مګر زه تر اوسه هم فکر کوم چې دوی د میلیونونو کسان د بدلون لپاره یو قوت دی او وی به
راس ویلسن که څه هم د طالبانو بیا ژر سقوط لري بولي، خو زیاتوي د اوس هم فکر کوي چې په افغانستان کې د بدلون لپاره میلیونونه روزل شوي کسان شته.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
تاسو زموږ خک ازادي رادیو واوري. د طالبانو یو چارواکي ویلي چې په افغانستان کې د نجونو ښوونځي د فرهنګي محدودیتونو له امله تړل شوي دي. د طالبانو د حکومت د پوهنې سرپرست وزیر نور الله منیب د دوشنبه په ورځ په خوست کې خبریالانو ته ویل چې د دوی حکومت د نجونو له تعلیم سره کوم ستونزه نه لري، خو د افغانستان فرهنګي محدودیتونه او ټولنیز حساسیتونه د دې سبب شوي چې د نجونو د ښوونځیو بیرته پرانیستل وځنډیږي. احمد تکل د نجونو د تعلیم لیوې مدافع فعالې او د پخانی حکومت د پوهنې وزارت د مطبوعاتو څنګه لمشرې تورپیکی آریان سره په دې اړه مرکه کړې ده او په پیل کې درې پختي چې د طالبانو دغه ادعا څومره رښتینی ده.
د ټول ولس په خاصه توګه د نجونو هیله دا و چې د کال په پوره کېدو سره به د اقل سرپرست حکومت په دې رابطه کې یو نوې کړنلاره ولس ته وړاندې کړي او چې دغه په اساس به ښوونځي پرانستل شي. خو متاسفانه دا هسې یوه پلمه ده چې د دوی لخوا جوړه شوې ده، ځکه چې لومړي ځل لپاره په تیر کال کې کله چې حکومت سقوط وکړ، جمهوریت له منځه ولاړ او واک د دوی لاس ته ولوېد، نو دوی په اول سر کې دا مسله مطرح کوله چې موږ د نصاب د اسلامي کولو لپاره او د یو امن محیط جوړولو لپاره د نجونو ښوونځي تړلې دي او په داسې یو طرح باندې کار کوو چې د هغه له مخې به اسلامي حجاب جوړ کړو، تر څنګ یې د نصاب اسلامي کولو خبره کوله. حال دا چې تعلیمي نصاب د افغانستان له پخوا نه اسلامي و او موږ د نصاب په برخه کې هیڅ داسې مورد نه لرو چې هغه د اسلامي
تقریبا دوی خپل معیارونه جلا بولی، یعنی هر څه چې په پخوانی حکومت کې وو د دوی له نظره د دوی په تعبیر باندې هغه متفاوت و یا د دوی په معیارونو برابر نه دی. اما دوی اوس دا خبره کوي چې خپل قومي مشران دانه غوړی، دا خبره څومره حقیقت
نشته. ام دا وایم چې کچېری موږ په پرختیا هم د دوی دا خبره ومنو چې موږ کلتوري محدودیتونه لرو، موږ په ټولنه کې په خاصه توګه د پښتنو په سیمو کې، نو دا اوس کلار شو موږ سروې وکړو د پښتنو په سیمو کې موږ ډیره د سنجونې لرو چې ماستری ته کچې پورې زده کړې کړې دي. ځخپل چې دا د افغانستان لاغه ولایتونو نه یم چې په کلیو باندې کې موږ ژوند کړی دا، په کلی کې مکتب لسته دا، موږ لسانس کړی، ماستریم کړی دا او تر دې لا نور هم مختل چې زده کړو ته دا مور ګمدار د ما د کورانی نور غړي چې دا اوس په لری پرتو سیمو کې اوسېږي، هر یو یې په تیر دور کې سبق ویلی و په ژورنالیزم یا د رسنو په نورو برخه کې فعال وي، لوړ زده کړې درلودلې. نو زه په دې باور یم چې دا لکه څنګه چې دوی د محیط د امن کولو، د نصاب د اسلامي کولو او د په اصطلاح د اسلامي حجاب د جوړولو په بر پلمې دوی د نجونو د تعلیم په برخه کې جوړ کړې دي، دا یو بل پلمه ده. حال دا چې دا د یو مرکو دوه کې منګولې د چې ډیر ځله قومي مشرانو دا غوښتنه وکړه، دا تقاضا یې امارات نه مطرح کړله چې د انجونو خوانځي پرانځي دینی علماو دا مسله مطرح کړه. کچیرته موږ فرهنګي محدودیتونه موجود نو یې قومي مشرانو دا موضوع بار بار مطرح کول او دا غوښتنه لامارت نه کوله چې خوانځي پرانځي. دا په دې معنی ده چې موږ په کلتوري لحاظ ستونزه نه لرو، خو دا هڅې دوی یو پلمه جوړه کړې ده ترڅو د خوانځي دې تړلې وساتي.
د هیواد په ځینو شمالي سیمو او له هغې ډلې په بلخ ولایت کې هم ځینې ښوونځي د شپږم نه د پورته ټولګیو ښوونځي خلاص دي، نجونې ځي. دا دوګونی چلند څه معنی؟
البته دا ډېر نادر مثالونه دي، ډېر کم موارد دي چې د ښوونځي د انجونو پرانیستي دي. خو دا چې په ځینو ولایتو کې دا ښوونځي پرانیستي دي او په باقي په ټولو ولایتونو کې دا ښوونځي تړلي دي، نو دا په دې معنا ده چې دوی د یو حکومت په توګه باندې دوی یو واحده کړنلاره یو واحده اراده او تصمیم په دې رابطه کې موجود نه ده چې ښوونځي د پرانیستل شي یا د تړلي. معنا دا چې دوی د رهبري سطح کې هم دا رقم ته اختلافات او ستونزې شته دي چې ځینې د دې طرفدار دي چې ښوونځي د پرانیستي وي او ځینې بیا مخالفت لري. دې برخه کې اسلامي امارات په عنوان د حکومت کې چیرته ځان مترقي او ځان یو حکومت غنی، نو هغه ته لازمه ده چې په دې برخه کې په ډیرو نور مواردو کې یو مشخص اداره ولري، مشخص تصمیم ولري او مشخصه پریکړه ولري. حال دا چې دا په دې مفهوم ده چې دوی تر اوسه پورې په عنوان د حکومت مترشي ویني دي، په عنوان د حکومت ځان جوړ کړنه، بلکې د دلګي په توګه مترا دي. ځکه هم خو په دلګي کې په یو وخت کې بیلابیل تصمیمونه، په یو وخت کې بیلابیل پریکړې، چې دا متاسفانه د انجونو د خوانځي برخه کې مونږ ګورو. مونږ خوشاله ستو چې ځینو نادر موارد کې دا رقم ته ده چې ښوونځي پرانیستي دي، اما دا په دې معنا چې دا ټولې هسې بهانې دي چې دوی جوړ کړي دي او دوګونه چلند کوي. نو متاسفانه دا حالت ډیر دردونکی ده. دا نن سبا کال پوره کیږي خو د موږ انجونو سرنوشت لا ناروخانه پاتې ده.
د انجونو د تعلیم لوی مدافع فعال او د پخوانی حکومت د پوهنی وزارت د مطبوعات څانګې لمشرې تورپیکی آریان و چې د افغانستان کې د تعلیمي نظام د محدودیتونو په وړاندې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
اوس هم د سپورت لټګره.
د افغانستان د ځغاستې ملي لوبډلې غړي د اسلامي هیوادونو د یووالي سیالیو نیمه پایلو به تل را پیدا کړه. د اسلامي هیوادونو د یووالي ورزشي سیالیو په لړ کې د افغانستان د ځغاستې ملي لوبډلې غړي شاه محمود نورزی وکړه شول د 100 مترو واټن په 100 ثانیو او د 20 ثانیو په 90 برخه کې وهي او په دې توګه د دې سیالیو نیمه پایلو به تل را ومنده. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ریاست د معلوماتو پر بنسټ نورزی تر دې وړاندې دا واټن په 100 ثانیو او د 20 ثانیو په 21 برخه کې وهلې و. د اسلامي هیوادونو د یووالي سیالۍ د ترکیه په کونی ښار کې روانې دي. د دې لوبو د ځغاستې سیالیو نیمه پایلو به نن شوه کیږي. د غور ولایت په کچه د فوټبال غوره لیگ سیالۍ پیل شوې. د افغانستان فوټبال ملي فدراسیون له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې لیکل شوې د غور ولایت د فوټبال غوره لیگ سیالۍ د دې ولایت په مرکز فیروزکو کې د 100 لوبډلو په ګډون پیل شوې. په دې لیگ کې د ښاروالۍ اتفاق عرش، مایوان، سیاکو، سفیدکو، امید فیروزکو، پیروزی، شاهین، د خراسان د کمپنیو ګروپ او کوهستان لوبډلې سره سیالي کوي. دا سیالي چې د مرکزی ولایتونو د غوره لیگ سیالیو لپاره د غوره لوبډلې د انتخاب لپاره پیل شوی 45 ورځې به دوام وکړي. هند د آسیا جام کرکټ سیالیو لپاره خپل لوبډله اعلان کړه. د هند کرکټ پرون ناوخته د خپل ملي لوبډلې هغه نوملړ خپور کړ چې په راتلونکي آسیا جام سیالیو کې به لوبیږي. هندي لوبډلې ته مشهور توپوهونکی ویرات کوهلی او کې ال راهول بیرته راستانه شوي دي، خو تیز توپ اچونکی جسپریت بومراه د ملا د ټپ له امله په لوبډله کې نه دی اخیستل شوی. د هند کرکټ بورډ ویلي بومراه د دوی له غوره توپ اچونکو څخه دی او په دې خاطر یې په آسیا جام کې نه لوبوي چې نوموړی په پوره ډول راتلونکي نړیوال شل اوریز جام ته تیار شي. د آسیا جام د اګست په 18 په متحده عربي اماراتو کې پیلېږي چې لومړی لوبه به هم د افغانستان او سریلانکا ترمنځ وي.
تاسی آزادۍ رادیو ته غوږی است.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
افغانان زده کوونکي او ښوونکي لشپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندیدو په اړه د طالبانو د پوهنې وزارت څرګندونې ناسمې بولي.
د طالبانو د حکومت د سرپرست وزیر د پوهنې سرپرست وزیر نور الله منی پرون ویلو په افغانستان کې لښبګم ټولګي پورته د نجونو د خوندزي او بندښت د کلتوري محدودیتونو لامل دی. طالبانو لتیر یو کال راهیسې لښبګم ټولګي پورته د خوندزي او د بندیدلو د پریکړې بیلابیل بهاني کړې دي. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
طالبان وخت ته رسیدو وروسته لتیری وکال رئیس د نجونو د خوندزیو د بندولو پاړه بیلا بیل لاملونه پوګه کړي او تر ټولو تازه د دوی د پوهنې وزارت د سرپرست ترګندونی دي. نور الله منیر پرون دوشنبه خوستا د سفر پر مهال ویلي د نجونو یو شمیر خوندزی د کلتوري محدودیتونو له عمله تړل شوی، خو افغانان خوونکی او زدکونکو د نور الله منیر دا خبره ناسمی بولی. یو خوونکی نیلوفر وایي
هیڅ سند نشته چې طالبان وایي موږ خلک قانع کوو. همداوس موږ خپلوانو له دې عمله چې نجونې ښوونځي ته نشي تلی خپل ټول شته یې پرېښودل او ګاونډیو هیوادونو ته د خپلو نجونو د زده کړو لپاره کډه شول.
کابل میشتې فروزان د طالبانو د پوهنې وزیر څرګندونې ردوي او وایي طالبانو له راتګ وړاندې میلیونونه نجونې ښوونځیو ته تللې او زده کړې کولې.
په نظر ما هیڅ مشکل فرهنګي وجود
نه زمالاند، هیڅ فرهنګي ستونزه نشته، ځکه د جمهوریت پر مهال نجونو درس ویلي، تحصیل کاوه، کار کاوه او له سړیو سره یو ځای په ټولنه کې په ټولو چارو کې شریک وي،
ترجمه خود شریک بودن.
د طالبانو ویان زبیولا مجاهد او د طالبانو د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد راین د دې راپور تر خپرېدو د خلکو د نیوکو په اړه زموږ پښتنو ته ځواب را نه کړ. طالبانو لدی وړاندې هم د نجونو د خوندزیو د بندیدو په اړه بیلابیلې خبرې کړي، کله یې شریعت بهانه نیولی، کله یې نصاب، کله هم د بودجې کمی او تازه کلتوري محدودیت. د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر دا هم ویلي چې دوی به د خلکو د راضي کولو وروسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي پرانیزي، خو د دولسم ټولګي زده کوونکي تمنا چې طالبانو پرې ښوونځی بند کړی نو دوی غواړي چې هر څه ژر ښوونځي بیرته پرانیزي.
ما می خواهیم بپرسم که مشکل در کجا؟
وارم بپختم سونزه چی ریده؟ چی خوانزی نپرانیستل که گی؟ لیسلام امارت از ما اختنه داده چی؟ دینجونو پر مخت خوانزی و دروازی پرانیزی؟
های مکاتب را بروی دختران بکشایند؟
اخوا د افغانستان په خوانی جمهور رئیس حامد کرزی د جرمنی لشپیگل مجلی سره مرکه کی تینگار کرده چی افغانان غواړي لونی خوانزی و تولاری شی؟ کاغلی کرزی ویلی لشپگم ټولګي پورته د نجونو د خوانزی و تړل د پاکستان پلان دی. کاغلی کرزی په دې مرکه کې زیاته کړې د نجونو د زده کړو بندول د منځوي افغانستان په معنا دی چې ونشي کولای په خپلو پښو ودرېږي. د ښځو له زده کړو پرته د عمر شوي هیواد په توګه یو، سره له دې چې هر ورځ په کور دننه او له بهره له طالبانو د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو غوښتنه کیږي، مګر تر اوسه په دې اړه هیڅ کوم څرک نشته. له دې وړاندې طالبانو په دې اړه د یوې طرحې جوړولو خبره هم کړې، خو ښکاري چې هغه هم یوازې یو بهانه وه.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ
په اورزګان کې درسنۍ او کارکونکو وای چې د دندو پرې خودو تړ شوې دي. لبلې خوا د طالبانو سیمایز چارواکي هم درسنۍ او اقتصادي ستونزې مني، خو وای هڅه کوي چې دا ستونزې حل کړي، خو تر اوسه په دې کار نه دی بریالي شوی. په دې اړه نور حال از موږ د همکار پر راپور کې.
په اورزګان ولایت کې درسنۍ یو شمیر مسولین وای د اقتصادي ستونزو له امله خپل ډیر کارکونکو ګوښه کړي او یو شمیر نور یې په وړیا توګه کار کوي. دوی خبرداري ورکوي که وضعیت همداسې دوام وکړي شاید ټولې رسنۍ خپل فعالیت ودروي. په دغه ولایت کې د سلام روزګان خصوصي راډیو مسول بریالي انصاري د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل له هغه وروسته چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي د اقتصادي ستونزو له امله نوي سلنه کارکونکي له دندې لرې کړي.
زموږ سره په تیرو وختو کې څلور ویشت کسان خبریالان سره و چې تقریبا لس کسان ته موږ معاش ورکولی او ځینې جنور سره په وړیا ډول باندې کار کولی. اوس یوازې پنځه کسان لرو چې پاتې نولس کسان مو ټول جواب کړل د معاش په خاطر باندې چې موږ هغه ته معاش نسو ورکولی.
له دې سره په دغه ولایت کې د پیوستون غږ راډیو د نشراتو مسؤول شاه محمود همدرد وایي له دوی سره زیات شمیر کسان اوس په وړیا توګه کار کوي او یا هم دومره معاش ورکول کیږي چې هغوی ته بسنه نه کوي.
دغه و یا ته کسان چې اوس دلته زموږ سره کار کوي د دوی لپاره هم داسې معاش نسته چې د دوی بسنه ور باندې وسي. کومې کورنۍ ستونزې چې دی لري د اقتصاد په برخه کې هغه ستونزې ورباندې حل سي، یا هم نه ورکول کیږي یا هم ډیر کم اندازه ورکول کیږي.
د رسنۍ مسولان پر افغانستان له واکمنو او د رسنۍ لملاتړو بنسټونو غواړي چې له رسنۍ او خبریالانو مالی ملاتړ وکړي. احسان الله ملسمال چې په اروزګان ولایت کې د شمه راډیو مجری مسول دی، ازادي راډیو ته ویل کچېری وضعیت همداسې دوام وکړي نو د ګڼو رسنیو دروازې به وتړل سي.
که رسنۍ د اوسني بد اقتصادي وضعیت سره مخ ډېره سخته ویره سته چې دا رسنۍ به په اروزګان کې دا به تړل کېږي او دغه شل کلن لرسته راړونه به موږ د لاسه ورکوو.
اورزګان ولایت کې د خبريالانو د خوندیتوب د کمیټې ولایتي مسول لطیف ظاهری له نړیوالو مرستندوی بنسټونو غوښتنه وکړه چې په اورزګان ولایت کې لمیشتو خبريالانو او رسنوي سره مرسته وکړي.
نو زموږ پر نړیوالو مرستندوی بنسټونو او په ځانګړي توګه د رسنوي پر ناتړو بنسټونو ژغ دا چې له افغان رسنوي په ځانګړي توګه پر اورزګان کې لمیشتو رسنوي مسولانو دفترونو او کارکونکو سره مالی مرسته وکړي ترڅو د بیا راپورته سي، بیا په خپل شو ودرېږي او بیا هغه مسولیتونه چې د دوی ورلغړي دي
په شتوه سره ورسې. افغانستان خو په ځنګړې توګه پر اورزګان واکمن طالبان هم په دغه ولایت کې د رسنیو اقتصادي ستونزې مني او وایي چې هڅه کوي د رسنیو ستونزې حل کړي، خو تر اوسه پورې په دې کار نه دي بریالي سوي. د بیپلی خبریالانو سازمان او د افغانستان د آزاد ژورنالیستانو د ټولنې د سروې د معلوماتو له مخې چې د 2020 کال په ډسمبر میاشت کې سروې ترسره کړې، له 1530 رسنیو 201 دیرش چاپي تصویري او غږیز رسنیو د بیلابیل ستونزو او د غراس په ځانګړې توګه د اقتصادي ستونزو له امله تړل سوي. د دې سروې له مخې په افغانستان کې له 1490 خبریالانو له جملې څخه 15928 خبریالانو خپلې دندې له لاسه کړی دی.
په راپور کې مو واورېده چې په اورزګان کې د رسنیو کارکونکي د مالی ستونزو له کبله خپل دندو پرېښودو ته اړ شوي دي. که څه هم طالب چارواکو د دوی اقتصادي ستونزې منلې دي، خو وایي چې لا تر اوسه په دې نه دي بریالي شوي چې دغه ستونزې حل کړي. په دې برخه کې هم ورزو ستاسو لنډو غږیزو پیغامونو ته.
تعلیم سره هیڅوک حساسیت نه لري او څوک چې حساسیت لري هغه خپل ماشومان په مکتبونو کې یا ټولنو کې نه داخلوي. او زه ته زړه وایي سکولونه هغه شي اسي او بهر نه دسیسه ده به چې موږ افغانان تل آزاد او مسلمان ملت تاسو په خپلو اولادونو باندې تعلیم وکړو، په هم بچو جنکو هم په هلکانو، لکه څنګه چې په نورو اسلامي ملکونو کې کېږي. او دا هر څه یو بانه دی او خپله ماده چې بعضې خلک نه غواړي چې بعضې خلک نه غواړي په هغې پسې څوک کور ته نه ځي چې راشي خپل لون په مکتب کې په زور داخل کړي.
موږ له دې له عمارت څخه هیله کوو چې غنم ډېر ګرانه دي، تاسې ولې ځان نه پوکوئ، ولې نرخونه نه راګرځوئ، بل ملک ته نه پرېږدئ، بل ولایت ته مه پرېږدئ چې ارزانه شي. خپله غله چې باید موږ بر ملک ته ولاړه نه شي، پرولې بل ملک ته ولاړې نه شي، زیدران پسرا روان دی پکاشا کوي، نورو لارو ته پریدی، نورو لارو ته اړوي.
خرور د طالبانو مداهله د جدید دغه د په بارډر کې چې کوم مشکلات دي به حل کی. د دې په وړاندې باندې خلک بیزته کیږي، سود سر بیزته کیږي، وای تذکری مو د امارت په نامه دي. اول تذکری مو د امارت په نامه د جمهوریت سره ول دي، د امارت په نامه کړی دي، اول ته به دخل کوم مشکلات ته هم نه کوري.
زه محمد اجمل د لوګر ولایت څخه تاسو ته د پیغام بردمه چې د لوړپوړو چارواکو څخه دا غوښتنه لرم چې دغه د کانکور امتحان څه وخت اخیستل کیږي. دا خو مخکې په جوزا کې اخیستل کیږي، اوس څنګه وزن ده؟ د چا چې کوششونه کړي زحمتونه دا ټول په اوبو کې لاهو سول. په دغه په اړه موږ ته کلک معلومات راکوي.
زه د فراه د بلابولک د سیاه ځنګل د کلي هم حاجي جان اغا نومېږم. وګورئ مسلمانانو وړونو چې دغه سره کم د دغه افغانانو سره ظلمونه کیږي، دغه که د ترکیې پر مرز و د ایران پر مرز وي او که د افغانستان و د ایران پر مرز وي، دغه ښه کار نه دی. دغه موږ غندو تیسې وګوره استی او اوس د ازادۍ رادیو ته هم د خبرنګارانو ته وایم چې دغه ضبط ما پرې ایښی دی، اتمن بیا تیس نشروی او ټولو نړۍ ته بیا ښه استی.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
بیا هم ستړي مشه، د مازیګر 4:30 بجې شوې. د خبرونې په دویمه نیمه کې درته د نیمه نړۍ پروګرام لرو، خو تر ټولو مخکې خبرونه. په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری له وژنې وروسته د امریکا دفاع وزارت وایي دې پیښې وښوده چې